پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې پرسنۍ هیڅ ډول بندیز نشته. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي افسر د وژل کېدو په اړه تفصیلات په ډاګه کړي. تهران وايي که واشنگټن یې پر ضد بندیزونه ختم کړي نو خبرو ته تیار دی. د خبرونو تفصیل د اطلاعاتو او خبرونو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس اشخوان وایي د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې د رای په اظهار بندیز نه دی لګولی او د رسنیو په ازادۍ یقین لري. نوموړی پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې وی خبري غونډې ته وویل
میډیا ورکرز کې حقوق کا تحفظ کرنا عمران خان صاحب کی
دا وایي د رسنیو د کارکونکو خبریالانو د حقونو تحفظ د وزیر اعظم عمران خان په ترجیحاتو کې شامل دی. خو ځینې خبریالان د بهرنیانو د خوشحالولو لپاره داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې رسنۍ له بندیزونو سره مخ دي. دا د هیواد بدنامول دي چې حکومت یې اجازه نشي ورکولی. په دې ورستیو کې د پاکستان سو ټلویزیون چینلونه او خبرونې له بندیز سره مخ شوې. د بی پولي خبریالانو نړیوال تنظیم د جولای په 9 په یو بیان کې ویل د خبریالانو رسنیو په وړاندې بندیزونه د واکمن رژیم زیاتېدونکو امیرانه چلند په ډاګه کوي. وزیر اعظم عمران خان د ریکوډیک کان په اړه د نړیوالې جرګې فیصلې د پلټنو امر وکړ. د حکومتونو او پانګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو لپاره د نړیوال بانک یو مرکز د جولای په 12 د پاکستان پر ضد د تاتیان کاپر کمپنۍ په حق کې فیصله واوروله او اسلام آباد ته یې وویل چې یادې کمپنۍ ته د سکم شپږ ارب ډالره تاوان ورکړي. د پاکستان لوی سارنوال دفتر د جولای په 14 په یو بیان کې ویلي هیواد دی فیصله مایوس کړي او په دې لړ کې وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړي چې پلټنې وکړي چې اخر ولې پاکستان له داسې یو تاوان سره مخامخ شو او څوک یې ذمہ‌وار دي. د بلوچستان د سرو زرو او مسو د ریکوډیک نومې دغه کان ټیکا حکومت د سپریم کورټ په امر په 2012 کال کې له تاتیان کاپر کمپنۍ بیرته واخیسته. یادې کمپنۍ په 2012 کال کې د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز ته درخواست کړې وه چې پاکستان دې ورته تاوان ورکړي. د جنوبی وزیرستان په وانه تحصیل کې یو بل ځایتان په ماین چاودنه کې جوړبل شوی. په سیمه کې د مشال لريو خبريال وایي 10 نیاز محمد 13 ورځ افغان پولي ته سیرمه لانګور اډې سره نږدې په سره خاوره کې په یو ماین وخته. نوموړی د علاج لپاره د وانه روغتون ته وړل شوی دی. په جنوبی وزیرستان کې د راه نجات پوځي عملیاتو شروع کېدو راهیسې تر اوسه د ماینونو په چاودنو کې 115 کسانو ته مرګ جوړبل وخته چې پکې ښځې هم شامل دي او زیاتره یې ماشومان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه په اوس په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو پاکولو کار شروع کړی دی. خو ځایي خلک وایي لا هم په ډېرو سیمو کې ماینونه پاتې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په افغانستان کې د خپل یو سرتیری د وجل کېدو د سرنګوالي په اړه تفصیلات خپاره کړل. د پینټاګون په یو اعلامیه کې راغلي چې 40 پوځي افسر جیمز راین سارتور د خالی په ورځ په فاریاب ولایت کې د وسلوالو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته ساور کړی ده. امریکایي رسنیو د پوځي چارواکو په حواله ویلي چې نوموړي له دې وړاندې په عراق کې هم ډیوټي کړې ده. دغه امریکایي سرتیری له طالبانو سره په جګړه کې داسې وخت وجل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د سولې اووم پړاو خبرې 13 په قطر کې پای ته ورسولې. خلیلزاد او طالبانو په دوحه کې په خپلو خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. په دې پړاو کې تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو د افغانستان خاوره د ترهګرو فعالیتونو لپاره د نه کارونې په ډاډ په بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند خبرې وشوې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې مذاکراتو ته تیار دی خو که واشنگټن یې پر ضد اقتصادي بندیزونه ختم کړي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل که ټرمپ انتظامیه د ایران پر ضد بندیزونه او سرزوري ودروي نو تهران به ورسره خبرې اترې وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روحانی وړاندیز رد کړ. نوموړي پرون له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل دا هماغه شان وړاندیز دی چې روحانی پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری ته کړی و. په یعنی حال کې د یورپی هیوادونو مشرانو د رخصتۍ په ورځو کې هم غونډې وکړې چې په امریکا او ایران د بیا له سره خبرو اترو شروع کولو غاک وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی تناو ختم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د تهران ایټمی لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړ. ایران په 2015 کال کې له امریکا، روس، چین، جرمني، فرانس او برتانیا سره دغه لوزنامه کړې وه چې وایي ایران به خپل ایټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دې هیواد لګېدلې نړیوال بندیزونو کې نرمي کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر باندې د کانګرس د مترقي جمهوری خزینه غړو خلاف د وینا په ترڅ کې په نسل پرستۍ تورن شوی دی. نوموړي پرون د ټویټر په یو شمېر پیغامونو کې داسې تاثر ورکړی چې د کانګرس دغه غړي په امریکا کې نه دي زیږېدلي او خپلو هغو تباه شوو او په جرمونو کې ککړو هیوادونو ته د بیرته ستنې شي چې دوی ترې راغلي دي. ټرمپ په دغو پیغامونو کې د چا نوم نه دی اخیستی. د ټرمپ مخالف ډیموکرات ګوند دا پیغامونه نسل پرستی بللې او خپل ریپبلیکن ګوند یې غلې دی. د ایوانې نمائندګان سپیکر نانسی پلوسی ویلي چې ټرمپ امریکا یوازې د سپین پوستو خلکو هیواد جوړول غواړي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، انګلستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ وګاټه. د دې کپ په پرونی اخیری لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ او انګلستان ته یې د 222 رنزونو هدف ورکړ. انګلستان بیا په خپل بیټنګ کې هم دومره رنزونه جوړ کړل. په اخر کې لوبه په سوپر اوور یا اضافي شپږو بالونو سره ورسېده چې پکې انګلستان بریالی شو. دا تر دې د مشال خبرونه او درته زمونږه خبريال سره ظاهر د کرنسیو به یو موسم حال وړاندې کوي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوې د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی 50 پیسې غسل کیږي او په 1.95 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپی 50 پیسې او په 1.99 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.98 روپی 90 پیسې او په 1.99 روپی 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپی 80 پیسې او په 3.7 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.7 روپی 10 پیسې او په 2.7 روپی 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپی 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 206 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیت رو محکمې په وینا په پیښور او بنو کې راتلونکي 40 غنټو کې د باران امکان دی او په ژوب کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 28، ژوب کې 15 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د اطلاعاتو نشریات لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ویلي حکومت په هیواد کې د صحافت ازادۍ ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پاکستانی خبریالان او شنونکي پر حکومت نیوکې کوي چې د آزاد صحافت مخه ډپ کړې ده. خبریالان په دې لړ کې د تورې ورځې لمانځلو خبره هم کوي.
پټول ملک کې دا بلیک ډے بناولو اعلان کړی دی او کانګرس کا وګړي باندې ورځیا پر شب لیک خبروټیسټ کوم کېږي.
اباسین کې د وی کشته یو وختو په پیخه کې د ډوبو شو کسانو خپلوان له حکومت غواړي چې دوی د مړو مندلو په چارو کې مرسته ورسره وکړي.
حکومت ته دا درخواست دی وزیر اعظم ته چې موږ دا تور بلډین بیا ځات چې موږ په دې کشته پرته زموږ تسلی شي به دې کې کسان شته یا نشته.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبایلی ضلع کې د 6 جولای د ټاکنو لپاره جوړ شاوخوا 1000 پولینګ سټیشنونه له امنیتي پلوه حساس ګرځولي دي. پر یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع د اطلاعاتو نشریاتو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار هغه خبرونه بے بنیاد بدلی چې ګواکې په پاکستان کې خبریالانو ته کار کول ګران شوی دی. فردوس عاشق اوان پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر وخت زیاته کړه چې حکومت یې د آزاد صحافت ملاتړ او په دغه برخه کې هرې همکارۍ ته ژمن دی. ځینې پاکستانی خبریالان او شنونکي بیا د پاکستان پر حکومت نیوکې کوي چې په هیواد کې د بې پرې صحافت مخه نیولې ده. احمد الله معلومات راکوي.
پرون د اتوار پروز د پنجاب په سیالکوټ ښار کې خبری غونډې ته فردوس عاشق روان وویل مطبوعاتو ته اپیل کوي چې ټول پاکستان کې د ورته داسې اخبار وښایي چې پکې خبریال څه لیکل غواړي او چا منې کړی وي او یا داسې انکر دې ورته وښایي چې په خپل پروګرام کې څه ویل غواړي او نه یې شي ویلی. د نوموړي وینا وه، پاکستان کې ناست یو داسې ګینګ چې کار خو مطبوعاتو لپاره کوي خو اصل کې همدردیانې د هغه کورنۍ سره دي چا چې ملک لوټلی دی او دغه کورنۍ به د درغلیو پیسو نه څه رقم هغه یو څوک سانو ته چې مطبوعاتو سره کار کوي لور کولې. خو نن چې حکومت پر ضد ګامونه پورته کړل نو یو دم ورته د خپلې رائے په ازادۍ سره اظهار کول ور په یاد شول او چغې شروع کړي چې صحافت په ازادۍ حمله وکړی شوه او په پاکستان کې سینسرشپ شروع دی. خو زه ورته ویل غواړم چې رسنۍ ازادي دي، صرف د ځینې مفاد پرست خلکو ذاتی ګټو ته نقصان رسېدلې نو ځکه یې دا پروپیګنډا شروع کړې ده. د ذکر ده چې په پاکستان کې د خبریالانو مرکزي اتحادیه پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ په میډیا د غیر اعلانیه سینسرشپ، د ځینو ټی وی چینلونو د بندولو او د ځینو اپوزیشن سیاستوالانو په مرکو د بندیز پر ضد په ټول هیواد کې د تورې ورځې مانځلو اعلان کړی دی. د راولپنډۍ او اسلام آباد د خبریالانو ټولنې آر آی یو جی مشر مبارک زیب وایي دا وخت رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او ځینې ټی وی چینلونه هم بند کړل شوي دي. پاکستان کے خبریالان دا ہم طور پورے کوي چې د دوی په وینا د غیر اعلانیہ سینسرشپ ترڅنګ په تیر یو کال کې په لسګونو خبریالان او د میډیا کارکونکو له نوکریو څخه لرې کړل شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د پاکستان او یوی کناډایی کمپنۍ ترمنځ د کاروباری لانجې په اړه د یوې نړیوالې جرګې تر فیصلې وروسته وزیر اعظم عمران خان د زیموارو پاکستانو ادارو او کسانو د معلومولو لپاره د یو پلټنیز کمیشن جوړولو امر کړی دی. د نړیوال بانک جرګې پاکستان ته ویلي چې تتیان نومې کمپنۍ ته شاوخوا شپږ ارب ډالر ورکړي. جرګې دا فیصله د بلوچستان د ریکوډیک د سرو زرو او مسو د کانونو په اړه د رپورټ شوې یوې لانجې په لړ کې ورولې ده. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان اټارنی جنرل له دفتره د جولای په 13 نیټه خبر شوی بیان وایي چې هیواد یې د نړیوالې جرګې له فیصلې مایوس شوی دی. بیان زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړی چې پلټنې وکړي اخر ولې پاکستان له دغه سي یو تاوان سره مخامخ شو، څوک سموار دي او له دې په راتلونکي کې څه زده کړې کېدای شي. د حکومتونو او پانګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډیسپیوټس د جولای پر 12 نیټه د پاکستان پر ضد د تاتیان کاپر کمپنی په حق کې فیصله اورولې وه. جرګه دا فیصله د بلوچستان د ریکوډک د سرو زرو او مسو د قانونو په اړه کړې ده چې په لړ کې پاکستان له تاتیان کمپنی سره تړون کړی وو. خو په 2011 کال کې د بلوچستان حکومت کمپنی د سرو زرو او مسو رایستلو د کار جاری ساتلو اجازه ورنکړه. له دې وروسته کمپنی د پاکستان پر ضد په نړیوال بانک کې مقدمه درچ کړه. نړیوالې جرګی په دیاړه د جولای پر 12 نیټه د کمپنی پاکي فیصله واوروله چې پاکستان دی شاوخوا شپږ ارب ډالر کمپنی ته د تاوان په توګه ورکړي. حکومت په بیان کې ویلي د فیصلې د مالی او قانوني اړخونو ترجاج اخیستو وروسته به خپله تګلاره ټاکي. په بیان کې د تتیان کمپنی مشر ویلیم هایس د هغو څرګندونو هم ذکر شوی چې ویلي وو غواړي د پاکستان حکومت سره د خبرو اترو له لارې یو ګډ حل ته ورسیږي. فیصلې په داسې حال کې پاکستان تر فشار لاندې راوستی چې اقتصادي وار له مخه لستون سر مخامخ دی او په دې نږدې وروستیو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره د شپږو ارب ډالرو پور اخیستو تړون هم کړی دی. قانون پوهان وایي چې شاوخوا شپږ ارب ډالر تاوان تتیان کمپنۍ تور کول به د پاکستان پر اقتصاد لویه ضربه وي. خو د پنګونکو حکومتونو ترمنځ د کاروباري لانجو هوارولو لاهور میشت قانون پوه داود عزیز کوکر فکر کوي چې شاید پاکستان او تتیان کمپنۍ به د خبرو اترو د لارې دا لانجه هوار کړي.
دا حتمی نه ده، له پاکستان سره نورې لارې هم شته. د نړیوال کنونشن لمخي اپیل هم کېدای شي. بل لار دا هم دا چې فریقین په دې اړه مذاکرات وکړي او درې ملار راوباسي چې ټاکل شوی رقم ورنکړل شي، بلکې په بل طریقه دا تاوان ادا شي. خو اوس په دې اړه سویل تر وخت لمخه ده.
دا پاکستان حکومت په بیان کې د تاتیان کمپنی د مشر د بیان په هرکلی سره ویلي چې شایي داسې یو حل راوباسي چې د دواړو په ګټه تمام سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د جولای پر درېمه په اباسین کې د ډوبې شوې کښتۍ له مړو څخه یو شمېر لا هم نه دي موندل شوي. د شانګلې د دې ډوب شو کسانو خپلوان وایي حکومت د دوی د مړو موندلو په کار کې مرسته نه ورسره کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر بیا ډاډ ښیي چې د تربیلې په جیل کې بعد ډوب شو کسانو د موندلو چارې بیرته پیل شي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د شنګلی د ځای خلکو انتظامی په وینا چې د جولای په درېمه په اباسین کې د توربیلې سره نږدې د برق په مقام ډوبشوي کشتۍ کې په سورو کسانو کې سلیروشت کسان اوس هم لا درې کدي. د دې په وینا چې هم داسې به اسرې د سین په غاړه ناشتي او حکومت ور سره هیڅ مرسته کومک نه کوي چې د خپلوانو مړی ورته تر لاس شي چې تسلی وشي. د شنګلی د دیدل کمات سیمې یو تن سرزمین خان بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی چې دوی خپل د خپل مړو راوست لو کوشش کوو خو حکومت ورته پرې نه خودل. اونندا دې دولسم ورځ ده خو حکومت په دغه سلیریشتو کسانو کې د یو مړې هم راو نه وستو.
زما په کې ګور ویرونه دي، یو مې په کې ترور دی، ارور مې، یو مې په کې بل پرای دی. حکومت ته دا درخواست وزیر اعظم ته، جنرال ته، صدر ته، بیا په سی وزیر اعلی ته، دا سړی چې زمونږ د تور بلډن بیا ځکه چې مونږ په دې کې شته پرته دی، زمونږ ته سړی شي په دې کې کسان شته یا نشته. کلاش مونږ ته ملاو شنه خو دې وجل خو دا سړی به زمونږ وښی چې خبرو
همدارنګ. یو بلتن امروز خان مشال ریډیو ته وی چې یو انګور او زوی یې لا درک دي او ټوله کورنۍ یې د لاشونو په انتظار ده.
موږ به درې د غشي دی یو لکه مې راوښه ده ماشوم درو کالو او م انګور دا اوس په دې پس نه پدري اوس لا شنو ملو شنو واپس وغمل چې نه جنب کېږي شي کنه دا لاس چې ملو چې هم پر خوره لري د څه ګول شي هغه څنګه تمنا ختم شي ګره او دا ماشوم خو یې پاک ملو کړل دا دې پورې ډېرې د خوره مو ولا فاز نو ما هم دې هغه مو تفاصو نه شو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نو پختل نو داغه وینا و د اوبو بهاو تیز دی نو ځکه ورته بلټون کې ستونزې ورپېښې دي. هو اوس به بیا دوی د لټون دغه کار پیلوي او هیله ده چې دغه لا درک مړی به ورته تر لاسه شي. بل پلو د سیمو د خلکو وینا ده چې د درېم جولای نه حکومت د کشتیو تګ راتګ بند کړي چې لکه بلې دوی ته ډېر مشکلات ورپېښ دي او دا ځکه چې د دوی د تلو راتلو یوازینی ذریعه همدغه کشتیانې دي چې پکې خلک هم ځي راځي او د خوراک څښاک سامانونه پکې هم راوړي. نو باید چې حکومت ماڼوګانو ته د کشتیو د چلولو اجازت ورکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت د روانه جولای میاشت پر پنځمه د ممندو د کورسل کنډاو لارې خلاصولو خبره کړې وه. حکومت پلان لري چې د ممندو گوشتي او جلال آباد ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره یاد لار د راتلونکي اگست میاشت پر اومه خلاصه کړي. د سیمې کاروباریانو او عام وګړي د حکومت دې ګام ته خوشاله دي، وایي چې په ژوند کې به مثبت تغییر راشي. زمون خبریال شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
وفاقی حکومت ویلی چې د تورخم مهمند او د چترال لارې چې افغانستان ته وتلی پر روان میاشت کې به د تګ راتګ لپاره پرانستل کیږي. د مهمند د ګورسل دروازې د پرانستل لپاره د اگست میاشتې ومه نیټه مقرره کړې ده. ویلي دي چې د کسټم او پولیس محکمو چارواکي په دغه گیټونو او یا دروازو باندې ناست وي. په دې اعلان د مهمند ځای وسیدونکو او ځینې روزګاریانو ډېر خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې ممکنه ده د هغوی ژوند ورسره ډېر ښه شي. د کوډا خلو سپینګری امان الله بایزه وای
جلاره بند روزګار به شي نه پیدا شي. اول زه ته ما څومره کاروبار وکنه نو دا حد نه بعد ما خپل منډه وا مالونه ورته پاکستان او افغانستان ته بدلل خپل ګاډي مو خپل روزګار دا کله چې دا لار بندیس پیدا شو کنه نو ګاډونه موږ خلاصو څه خبره خرچه مرچه څه بدې اډه کې پیدا کړو هغې نه هم پر څه خلاص شو. که چېرته خدای پاک د لارې آزادې کړې خو دا کاروبار دلته روان شو بیا به زموږ کاروبار یو اندازه څه نه څه ښه شي.
او درې اتیا کلن شاول جی هم د کوډاخیلو اوسېدونکی دی او هغه وایي چې د بایزو خلک مزدورو پسې له وطنه بهر شوي او سیمه کې په سلو کې لس کورونه پاتې دي. حاجي صاحب وویل چې هغه له ماشوموالې راهیسې په دې لارو کې په خپله هم مزدورۍ کړي
چوپېم کړي دي پکې د ډېرۍ لم کړي ده بېل د ګنداوله به راتلو او لالپور او ته وایي دا غزې له به م راوړل مالو جلال آباد ته منلو کامې ته بدللو دغه مزل یې کړي دي که نه پخوا.
راز محمد په آټا جوړ بازار کې دوکان دی او په قام خوی زی دی او دی وایي چې د دوی دوکان له جلال آباد ته شایان راتلل او د دوی په کې ډیره ګټه کېده. خو وایي چې کله نه حکومت د لارې د پرانستو اعلان یو وار بیا کړی نو په ټول قام خوشحالي را خوره شوې ده.
د کوم وخت نه چې ګورسل لار بند شوی نو زموږ دکانداري 90 پیسې چې کم دي هغه وړې شوې دي. موږ ته به صابون نه ته صرف وړي چاینا داسې موبلین پیالې هغه به زموږ دکانونو ته د افغانستان دغه لارې نه راتلل شي.
د وفاقي حکومت د اف بي آر اداري د ترجمان لخوا د خور شوي بیان تر مخه د تورخم لار به اګست په اولنۍ ولې د مهمند او چترال لارې به د اګست په ومه نیټه خلاصولی شي او زیاته کړی ده چې په دې اړه هغوی د خیبر پختونخوا د اف پی آر او یا فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکي هم خبر کړی دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، آټا جوړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تکل شوی د رواني جولای میاش پر شلمه په قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا سمبلای د 1400 لپاره انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه ضلعو کې له زرو زیات انتخاباتي مرکزونه یا پولنګ سټیشنونه له امنیتي پلوه حساس ګرځولي دي. د دې ادارې په وینا د ټاکنو لپاره شاوخوا 1900 پولنګ سټیشنونه جوړ کړي دي او دا چې د ټاکنو په ورځ به د حساسو هغو د باندې او هم دننه د پوز سرتیری موجود وي. د انتخاباتو ځینو نمایندانو بیا د یو پولنګ سټیشن دننه د پوځي اهلکارانو پر موجودګۍ نیوکې کړې دي. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل ووټونه اچولو لپاره په قبایلی ضلعو کې قریبا 1900 پولنګ سټیشن جوړ کړی شوی دي چې پکې 1500 نه زیاتې ډېری حساسې یا انتهایی حساسې او 1500 نه زیاتې حساسې ګرځولې شوې دي. د نوموړي په وینا د ټولو پولنګ سټیشنو د امنیت ذمہواري فوج ته سپارلې شوې ده او ډېر حساس ګرځولې شو پولنګ سټیشنو دننه به هم فوج ولاړ وي.
حساسو ډیکلیئر کولو چې کوم هغه دی نو هغه متعلقه پولیس حکام پاس فوج چې کوم ذمہ داران دي دین علاوه د الیکشن کمیشن هغه دای کې کوم انتظامیه ده چې هغه په مشترکه تور باندې پولیس سټیشن او جایگا اخست شوی ده او د هغه په برنا کې چې د پاس صاحب کې د څه وړ یاته حساس دي سلور څه وړ پاس چې دي نو هغه ته حساس دي او څه د پاس اته څه ودی چې هغه نارمل دي په شمالي وزیرستان او بیا د شي په جنوبي وزیرستان کې ټول نه زیات حساس پولیس سټیشن هغه ته داخلي دي او کم نه کم کې دي نو هغه په خیبر
قبائلی ضلعو کې ټاکنې بعد فوز په نگرانۍ کې کیږي او جولای 13 نه تر 23 نیټې پورې بعد یادو ضلعو ټولو حلقو پولنګ سټیشنو دننه او بهر به فوزي اهلکاران تعینات وي. د انتخاباتو کمیشن دغه اعلان وروسته پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په شمول د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو انتخاباتو کې برخه اخستونکو کاندیدانو او د مدني ټولنو فعالانو د نیوکو وروستو الیکشن کمیشن د جولای په 9 یو بیان جاری کړو چې پکې ویل شوی وو چې یوازې هغه پولنګ سټیشنو دننه به فوز ځای په ځای کوي چې ډېری حساسې ګرځولې شوی وي. د تیر کال په جولای میاشت کې په ملک کې شوی انتخابات هم د فوز په نگرانۍ کې کړی شوی وو چې وروستو په بیا اپوزیشن ګوندونو او یو شمېر آزادو امیدوارانو نیوکې کولې او ویناي وه د ووټونو شمېرې پر وخت فوزي اهلکارو د یو شمېر پولنګ سټیشنو نه د دوی نمائندگان بهر وستي وو او خپل د خوخې په کاندیدانو یې انتخابات وګټل. خو فوز بیا دغه تورونه ردول او ویناي وه د دوی کار صرف امنیت په ځای ساتل وو. پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو وروستو په یادو سیمو کې په ډومبي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره د جولای په 16 نیټه انتخابات کېدونکي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجو
جمهوری غګونه
په دوونی مو بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د افغانستان په ننګرهار کې د ډاکټرانو، صنعتکارانو، د یو شمېر مدني ټولنو استازو ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. دوی په خبره د هدفي وژنو، انسان تښتولو او باج غوښتلو پېښې زیاتې شوې دي. دوی له حکومت غواړي چې د خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. چارواکي بیا وایي که خلک له امنیتي ادارو سره د ورکړل شوو اختارونو جزئیات ورسره شریک کړي نو د ډېرو تهدیدونو مخه به ونیول شي. د باز محمد عابد رپورټ.
په ننګرهار کې د ډاکټرانو، صنعتکارو او مدني ټولنو یو شمېر استازو د شنبې په ورځ په یوه ګډه ناسته کې له ولایتي ادارې نه وغوښتل چې د خلکو په امنیت ساتنه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې هر ورځ په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې ترسره کیږي، خلک تښتول کیږي او باج ترې نه غوښتل کیږي. د ډاکټرانو اتحادیې غړی ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل
موږ ته چې تهدیدونه په زیاتره مواردو کې موجود په عمومي کې د مافیایي کړیو او د زورواکانو او د خپل د ادارې د کمزورۍ له امله موږ ته ګواښونه موجود.
ډاکټر نوروز شینواری وویل په سپین ورځ خلک د جلال آباد ښار له منځه تښتول کیږي خو حکومت یې مخه نشي نیولی.
ټول ننګرهار په سودا او تشویش کې اچول شوی دی. تقریبا زموږ زیات طبي پرسونل چې هر یو ته زنګ وهل شوی دی.
مدني فعال مسلې چې څو ورځې وړاندې ډاکټر ورور په خپل کتنځای کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو وایي د خلکو په امنیتی ادارو باندې باور ختم شوی دی.
د جلال آباد هر وګړی د کور نه وځي بیرته دراتګ او د ژوندۍ پاتې کېدلو فکر نه لري.
بلخوا د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیانی وایي که ښاریانو ته د ورکړل شوو اختارونو جزئیات له امنیتي ادارو سره شریک شي د هدفي وژنو، انسان تښتونو او باجګیریو مخه به تر ډیره ونیول شي.
هیله دا ده چې لکه څنګه چې څو کسانو مرسته کړې ده له ملي امنیتي ځواکونو سره، خصوصا د ملي امنیت ادارې سره، دوی دې هم دغه ډول مرسته وکړي. هغه کسان چې له دوی څخه غوښتنې لري په بیلابیلو نومو، د دوی د نومونو په ښودلو او ادرسونو په ښودلو سره د ملي امنیت ادارې سره مرسته وکړي، د دوی هویت به خوندي وي، ولې موږ به خپل نتیجو ته ورسیږو.
د ننګرهار صنعتکار، ډاکټران او مدني فعالان پر داسې مهال له خراب امنیتي وضعیت نه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د هدفي وژنو، انسان تښتونو، چاودنو او نوري امنیتي پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
د کرکټ نړیوال جام په پرونی پایلوب یا فائنل میچ کې چې د برتانیا په لارډس کې وشوه، د برتانیا لوبډلې د نیوزیلینډ هغې ته ماتې ورکړه او نړیوال جام یې په خپل نوم کړ. د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ د مې میاشتې پر دیرشمه پیل شوې وې چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون د لسو هیوادونو لوبډلو برخه واخیسته. د احمدالله رپورټ اورو.
پرون د اتوار په ورځ د لندن په لارډز میدان کې نیوزیلینډ ټاس ګټلو وروسته ډومبه بیټنګ وکړو او مقرره 500 اورونو کې د اتلو بغاړو په زیان انګلستان ته د میچ ګټلو لپاره 242 رنزونو هدف ورکړو. د نیوزیلینډ لخوا هنری نیکولز تر ټولو زیات 55 او ټایم لاتم 42 رنزونه جوړ کړل او انګلستان لخوا پلانکټ او کریس ووکس درې درې لوبغاړي اوټ کړل. انګلستان په جوابي بیټنګ کې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان 241 رنزونه جوړ کړل او دا شان به بے نتیجے پاتې شو او خبره سپر اوور ته ورسیده. انګلستان لومبه بیټنګ په کولو سره 15 رنزونه جوړ کړل او نیوزیلند هم سپر اوور کې 15 رنزونه جوړ کړل، خو فائنل لوبه بل اخر د شپږیزو او څلوریزو د شمیرې لمخې د انګلستان په ګټه اعلان شو او د کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې انګلستان ورلد کپ وګټلو. د کوربه ملک لخوا بین سټوکس سلور اتیا رنزونه په جوړولو سره د میچ غوره لوبغاړی وګرځولی شو. د فائنل لوبه ګټلو وروسته د انګلستان کپتان این مورګن وینا وا دا ډیر مشکل میچ وو، خو چې په څه ډول یې دا لوبه وګټله نو دا دوی لپاره ډیر اهمیت لري. د دواړو لوبډلو ترمنځ ډیر فرق نه وو، خو خوشاله دی چې نړیوال جام دوی وګټلو. زه سټوکس او بټلر دواړو لوبغاړو ته کریډیټ ورکوم چې ډیره ښه لوبه یې وکړه. د نیوزیلینډ کپتان کین ویلیمسن وینا وا
د ورلد کپ فائنل لوبه کې 2500 یا 2400 رنزونه څ ډیر ښه هدف نه دی پکار وا چې من خپل هدف دین هم زیات ور کړی وي خو د انګلستان ټیم ته په خلوبه کولو مبارکي ور کوي او د نیوزیلند ټول ټیم نه هم مننه کوي چې تر اخیره یې ډیره ښه مقابله وکړه د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ د مئی په 13مه پیل شوی وي چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون لسو لوبډلو برخه واخیسته په ټورنمنت کې پاکستان په خپل نه میچونو کې 15 وګټل درې یو بایلل او یو میچ د باران لکبل به نتیجې پاتې شو بل خو افغانستان خپل ټول نه سیالۍ بایللې دي
اوردونکو مشال رډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو
د اطلاعات او خبرونو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس عاشقاوان پرونی خبري غونډې ته ویل حکومت په هیواد کې د رائے په اظهار بندیز نه دی لګولې او د رسنیو په ازادۍ یقین لري خو د بی پولي خبريالانو نړیوال تنظیم د جولای په 9 یو بیان کې ویلي په پاکستان کې پر رسنیو زیات شوی بندیزونه د واکمن رژیم زیاتېدونکو عامرانه چلند په ډاګه کوي وزیر اعظم عمران خان د سرو زرو او میسو د ریکوډیک نومې کان په اړه د نړیوال جرګهګۍ فیصلې د پلټنو امر وکړ د قانوني لانجو هوارولو لپاره د نړیوال بانک یو مرکز د پاکستان خلاف د یوې نړیوالې کمپنۍ په حق کې فیصله ورکړې او اسلام آباد ته ویل چې دغه کمپنۍ ته د سکم شپږ اربع ډالر تاوان ورکړي د جنوبی وزیرستان د وانه تحصیل په سره خاوره کې یو بل ځایتن په مان چاودنه کې جوړل شوې ده په جنوبی وزیرستان کې د راه نجات پوځي عملیاتو شروع کېدو راهیسې تر اوسه د ماینونو په چاودنو کې یو سل 15 کسانو ته مرګ ژوبل او وخت چې پکې خزي هم شامل دي او زیاتره یې ماشومان دي حکومت د ماینونو د پاکولو چارې شروع کړې دي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په افغانستان کې د خپل یو سرتیری د وجل کېدو د سرنګوالي په اړه تفصيلات خبر کړل د پینټاګون په اعلامیه کې راغلی چې سلويخ کلن پوځي افسر جیمز راین سورتور د خالی پورس په فاریاب ولایت کې د وسلوالو په ډازو کې ترتیب کېدو وروسته مړ شوی دی د ایران ولسمشر حسن روحانی وايي هیواد د مذاکراتو ته تیار دی خو واشنگتن یې پر ضد اقتصادي بندیزونه ختم کړي نوموړي پرون په خپل رسمي ویبپاڼه ویل ک ټرمپ انتظامیه د ایران پر ضد بندیزونه او سرزوري ودروي نو تهران به ورسره خبرې اترې وکړي خو د امریکا د روحانی وړاندیز رد کړی دی او انګلستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ ګټلې د دې کپ په پورنۍ اخیری لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ او انګلستان ته په 200 رنګونو هدف ورکړ انګلستان بیا په خپل بیټنګ کې هم دومره رنګونه جوړ کړل په اخر کې لوبه په سوپر اوور یا اضافي شپږو بالونو فیصله لاش وخت په انګلستان بریالي شو
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننایو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اور
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې د تاجرانو په هړتال لیکلې او د خالی پورس پټول پاکستان کې تاجرانو د خپل زور په خودنه هړتال وکړو او کوم کې تل شینو تاجران چرته هم یو موټه پاتې شوی نه دی خو د په لومړي ځل په دومره اتفاق سره یو موټه شو ادارې وایي د سلويخت لکو رجستر تاجرانو دا وی د پلویانو د هړتال به شک چې یو کامیاب هړتال وو ادارې وړاندې لیکي خو بل طرف ته وکتل شینو د تاجرانو د حکومت پر ضد پاول ځل د احتجاج نه وو او نه د حکومت لخوا د تاجرانو د رجستریشن خبر په لومړي ځل راغلی خو ښکاری داسې چې حکومت سنوي کول غواړي ادارې اخر کې وایي IMF ته حکومت باور ورکړی چې ټیکسونه به لګوي او نور شرطونه به یې هم مني نو دا هم یاد ساتل پکار دي چې اوس دوی دغه ګامونه پورته نه کړي نو دا د دې هیواد د اقتصاد لپاره ښه خبره نه ده جنگ رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په بجټ کې د نوي ټیکسونو پر ضد په ټول پاکستان کې تاجرانو هړتال وکړو که څه هم په دې کې ځنو تاجرانو برخه وانه غیستا خو بیا هم دا ډیر کامیاب هړتال کنل کیږي ادارې وی بل پلو د اف بی آر مشر ویلی چې حکومت د تاجرانو مسلې حل کول غواړي نو په داسې حال کې د تاجرانو دغه هړتال جواز نه لري ادارې اخر کې لیکي دی چې هیڅ شک نشته چې د تاجرانو د دې هړتال په وجه نه یوازې د تاجرانو په خپل نقصان کیږي بلکې د ملک اقتصاد هم له زیان سره مخ کیږي نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او تاجران خپلو کې کینی او دا مسله هوار کړي او د ټیکس د نظام پر اخ کولو سره سره باید چې د دې د ادایګي عمل هم اسان کړي
کړی شي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورسپانه خپل ادارې کې وایي د نړیوال بانک یو ټریبونل پاکستان باندې د ریکوډیک په معاملې کې شپږ ارب ډالر جرمانه لګولې او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دې لړکې د پلټنیز ډلې جوړولو اعلان کړی چې دا به معلوموي ولې په پاکستان دا جرمانه ولګولې شوه او د دې څوک ذمہوار دي. ادارې وایي که بل طرف ته وکتل شي نو دې لړکې دغه کمپنو چې چاته به هر جانا یا جرمانه ورکوي دوی په مذاکراتو هم رضامندی ښکاره کړې نو باید چې دا موقع ضایع نه کړی شي او پاکستان د یادې کمپنۍ سره مذاکرات وکړي. ادارې آخر کې وایي د ریکوډیک ذخیرې د کربونو ډالرو ارزښت لري او دغه کمپنۍ اوس هم د دې په ټیکو کې زړه خوښي لري نو پکار دی چې د دې موقع نه ګټه پورته کړی شي.
اے ایف پی خبری ایجنس په هند کې د زرګونو مسلمانانو د هغې ویستونځي په اړه لیکنه خبر کړې چې وایي د هغې واد حکومت ترې د خپل شهریت ثابتولو لپاره اسناد غواړي. پرخوا حریت ورځپاڼې د افغانستان له پوسټ سره د ترکیې د مالی مرستو په اړه لیکنه خبر کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ایف پی خبر ایشانس لیکي یو یا کلن محمد راحت علی په هند کې زیږیدل دي خو هغه شاوخه یو میاشت وړاندې د حراستي کیمپ څخه د خوشی کېدو باوجود اوس هم د ذهني پریشانۍ سره مخامخ دي. نوموړی هڅه کوي چې لاغو مشکلاتو څخه ووځي چې په ملیونونو نورو کسانو د وزیر اعظم نریندر مودي په واکمنۍ کې شریک کړي دي. د شناخت په برخه کې د اسنادو نه لرونکو کسانو د جاسوسه ګرځولو کار په خی یوازې تر شمال ختیځ ریاست آسام پورې محدود وو. خو د وزیر اعظم مودي هندو ملت پاله ګوند دا سلسله ټول هیواد ته غزبل غواړي. اشانس لیکي د حالاتو په هند کې مسلمانان اندېښمن کړي دي. راحت علي چې یو بې سواده کروندګر دی وایي کله هم دا سوچ نه کړي چې خپل شهریت به ثابتوي. هغه وایي هندي دی په آسام کې زیږېدلی دی او پلرونه نیکونه یې له نسلونو راهیسی الته اوسیږي. په شاوخوا 3.5 ملیون نفوس لرونکي آسام ریاست کې له 4 ملیونو څخه زیات کسان تیر کال په جولای کې په ملي کچا د وګړو راجستر کولو په اسنادو یا ان آر سی کې نو شامل کړل شوي. اژانس لیکي دا کسان د 1901 کال نه وړاندې په آسام کې د خپلو میندو پلرونو یا نیکونو د اوسېدو په اړه ثبوتونه نشي ورکولی ځکه چې په 1901 کال کې په ملیونونو خلک د بنګلادیش د جوړېدو د جنگ پر مهال هند ته کډه شوي وو. اژانس لیکي په دې کې یوه پېښه د سناولا ده چې ناکیدین ورباندې ټکونه کړي دي ځکه چې هغه د هند د پوس پخانی کپتان دی چې د 1999 کال د کارګل په جګړه کې هم برخه اخیستې وه. سلامولا په مې میاشت کې حراستي مرکز ته لدی قبل لیکدول شوی وو چې د شهریت پړې په اسنادو کې متضاد معلومات وو. اشانس لیکي د هند پارلیمان په جنوري کې یو قانون منصور کړی دی. د دې قانون له مخې والا مسلمانانو پرته هر هغه تن ته د هند شهریت ورکول کیږي چې هېواد ته لږ تر لږه شپږ کاله وړاندې کډه شوی وي. بلخوا ترکیې حریت ورځپاڼه لیکي انکرې د 4.5 میلیونه ډالرو پوځي مرستې افغانستان ته ورکړې دي. په کابل کې د ترکیې سفارتخانې د جولای په 14 په یو بیان کې ویلي دا مرستې د 2013 کال په 21 سپتمبر شوي د دوړخیزه معاهدې په برخه کې ورکړې دي. ورځپاڼه د بیان په حواله وایي دا مرستې به د افغانستان د پوځ او سرتیرو په لوجستیکي عملیاتو لګول کیږي. حریت ورځپاڼه زیاتوي تیر کال انکرې په افغانستان کې د نورو دوو کلونو لپاره د ترکیې د پوځیانو ځای پر ځای کولو منصوري ورکړې ده. د ترکیې دا ځواکونه د نیټو برخه ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان ویلی د کرتارپور ادارې پرانستلو پاړې له هند سره تر 80% زیاتو خبرو باندې موافقه شوې ده. د هند او پاکستان چارواکو پرون په دیړه پر واګه پوله خبرې وکړې. کرتارپور د پاکستانی پنجاب یو کلی دی چې په کې د سکانو ګوردوارا موجود ده. کارپوهان د هند او پاکستان اړیکو په تیره د هندي پنجاب پیچلي سیاست ته په کتو د راهدارۍ پرانستلو ته زیات ارزښت ورکوي. عبدالحی کاکړ رپورټ.
لکه چې په 2013 کال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستانی پنجاب په ناروال شار کې د رهداري لپاره د سړک جوړولو پرانیست کړي، له هغه وروسته د هندي او پاکستانی چارواکو ترمنځ دا دوه غونډه ده چې پرون وسوه. د پاکستانی ډلې مشري د دې هیواد د جنوبي ایشیا ډایرکټر جنرال او بهرنی چار وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل او د هندي ډلې مشري ایل ایس داس وکړه. دواړو غاړو د سکھ زیارت کوونکو لپاره د کرتارپور راهداري پرانستلو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تر مذاکرات وروسته ډاکټر محمد فیصل خبر اعلان ټول دواړه غاړې د راهداري په اړه تر 80% زیات خبرو سره سلا سوي دي.
موږ تفصیل نشو شریکولی ځکه د نړیوال دود لمخې تر هغې چې خبرې یوې نتیجې ته نوي رسیدلي باید جزئیات یې په ډاګه نشي. البته ډېر پرمختګ شوی دی. زما په فکر پر 80% خبرو سره سلا شوي او د پات هغو لپاره به یوې غونډې دو ته اړتیا وي.
خبریالانو په وار وار د موافقې په اړه د جزئیاتو د ورکولو غوښتنه وکړه، خو ډاکټر محمد فیصل انکار وکړ. د دواړو هیوادونو خراب اړیکو او د هندي پنجاب سیاست په پام سره کارپوهان د راهداري جوړېدو ته ډېر ارزښت ورکوي. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي دواړه هیوادونه غواړي د سیکانو زړونه وګټي.
د دواړو هیوادونو د خبرو اترو په پرمختګ کې دلچسپي ده. پاکستان غواړي چې د سیکانو په زړه کې ورته نرمي پیدا شي او هند بیا غواړي چې سیکان خوشاله کړي، دا ځکه چې د هندي پنجاب سیاست ډېر پیچلی دی.
کرتارپور د پاکستانی پنجاب د ناروال ضلع یو کلی دی. دلته د سیکانو یوه ګوردواره ده چې پکې د سیکانو مذهبي مشر ګورونانک د خپل ژوند 18 کلونه تیر کړي وو. راهداري د هندي پنجاب د سیکانو لپاره جوړې شي. سیکان د لاهور له لارې د 100 کیلومتره سفر وروسته د ګوردواري زیارت کوي، خو د کرتارپور راهداري له جوړېدو سره به د لارې 4.5 کیلومتره سي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د میدان وردګ په جغت ولسوالۍ کې د افغان پوځانو وروستي عملیاتو غبرګونونه پارولې دي. یوې حکومتي سرچینې د مشال رادیو افغان څنګه ته منلې چې د شنبه شپې په عملیاتو کې 4 ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان په نښتو کې زور ازمایي کوي او اصلي تاوان یې ملکیان پرې کوي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستي. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 4 ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو په اړه څه نه وویلي. د میدان وردګ د والی ویاند محب الله شریفزی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برید کې د طالبانو د سری قطعې 40 هغه جنګیالي وژل شوي وو چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردګ د دغه برید ګڼې ویډیوګانې راوتلي او پکې ادعا کیږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک د یک شمې پر ازادي راډیو ته ویل 4 ملکیان وژل شوي. سره لدی چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپال سازمانونو، سولې غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو له لوري په جګړو کې د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوی، خو بیا هم جنگ له ملکانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي راډیو سره د میدان وردګ د جګړو د پیښې په تړه وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلې خواوې له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاواني ملکان پرې کوي.
هر ډول چې پر ملکی کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي، که هر څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ یې غندو، مطلق یې غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي، چاپي وي، هوایي بریدونه کوي. طالبان هم زور آزمایي، ځانمرګي بردونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمه یوازې یوازې افغانان ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل روسي راپور کې ویلي و چې د 2019 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښوولې و چې د ملکانو ژوند پکې ګواښل کیږي. زه همدارز د پلاتونکو عملیاتو په نتیجه کې ملکانو ته د مرګ په شمول د زیاتیدونکو خطر او هم له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښمن یم. یو وار بیا په دغه عملیاتو کې د لازیات شفافیت او مسولیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
Surrounding these operations.
د افغانستان حکومت که څه هم د میدان وردګ په جګړو کې د خپل وروستي عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکان ژوبلوي.
هغه ځای کې چې واده هدف دی هغه څوک به بمو نه ولي، هغه څوک په عوانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص عدله ده چې هغه پیاده سله ده، کماندوي سله ده. دوی د دوو نفره دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګ دي کې خپل اهداف اکثرا ترې غلطېږي. دپاره دې چې دوی د کشفي او استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلی په جګړو کې یوازې ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شمه په ماخام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوامي د ملکانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکانو په وژنې تورن کړي چې وړ مورس په بادغیس او ترغه مخ کې تیرونه په غزنی او له هغه لګ مخ کې په کابل کې د دې ډلې په ډلې زو او بمی بریدونو کې یو شمېر ملکان مړاو ټپیان شول.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
په کابل کې د پونتونونو یو شمیر خزینس د کونکو ویلي زینو استادانو د جنسي اړیکو غوښتنې ترې کړې دي. دوی په خبره له همدې وجه زینو زکونکو خپل زده کړې پرې خې دي. په کابل کې د مشال اړیو افغان څنګ له لزګونه خزینه ماسلانو سره د مرکول لارې مونډلې چې زینو استادانو د نمبرو په بدل کې له ماسلانو جنسي غوښتنې کړې دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي جنه مسلانې د ډبل مورد له وزارت سره شریک کی. په دې رپورت کې چې خان محمد سین پر یاد موضوع جوړ کړي د شکایت کوونکو مسلانو د خوندیتوب په خاطر هغوی په مستارو نمونو یادې شوې دي.
زبیده چې د کابل پوهنتون یو محصل ده ډیر ځلې د یو استاد له خبرو او جنسي کتو سره مخ شوی او همداشان څو ځلې د استاد لخوا دفتر ته وربلل شوی ده. زبیده وای دغه استاد ورته ویلی چې کله د دفتر ته ورشي په ازموینه کې به سپینه پانه ته هم سل نمرې ورکړي.
شاګرد خودکش بای سوالات شسمه زنه زو تعریف
یو استاد چې محصل لید اولاد په تیر دی وای ته څومره کلی لاړه شه شکرانه لمونز ادا کړه. یو ورځ چې د هغه دفتر ته لاړم کمپیوټر یې روښانه و. لای وی رانی خزي سره چې کالی په ځان نه و تصویري خبرې کولې. به ماته خوده چې زداسي ملګری لرم.
له خزینه محصلانو نه د استادانو جنسي غوښتنه یوازې په کابل پوهنتون کې نه بلکې د برهان الدین رباني او په ځینو نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم موجود دي او دغه ادعاګانې جنو محصلانو لازادي رادیو سره شریکي کړي دي. مریم بل محصله چې وای خور یې د یو استاد د غیر اخلاقي غوښتنو لامل د کورنۍ لخوا د تحصیل له حق به برخې شوې ده. دا وای نه چې په خپل دا هم لورته برخلیک سره مخ شي.
وره گفته بود چې شماره تمام متي دا ورخ نشته کو
استاد ورته ویلی و چې نمره دی راکړه یعنی د امتحان په پارچه ولیکا. خور مې ویل استاد ورته ویلی و چې کی وازی دفتر ته ورشي ستانه امتحان حل تخلم او پوره نمره درکوم. کله چې دا خبرې ونه منلې خپل چانس او پانتونی خوشی کړ.
زهرا بل محصله چې د استاد دفتر ته د تګ غوښتنه رد کړي د امتحان د دوو سمسترونو توپیر داسې بیانوي.
کمه مده سم بازار کس کې مثلا خوشش میام
سره چې بلګی تراته هر څو پېچ خوخیده ورته به ویل هر کله چې مکار دولت ډپارټمنټ ته میښه ما په لومړي سمستر کې سل نمرې وړې وي خو په دوهم سمستر کې چې ما د هغه خبرې ونه منلې او د چې څه غوښتل او تر لاسه یې نکړل ما ته چانس راکړ.
دغه تورونو په اړه د استادانو نظر یو شان نه دی. زین دغه خبرې منیو زین دروغ ګني. د کابل پوهنتون استاد شازیه افغان له دغه موارد سره موافق نه ده.
زه له دغه حالات سره مخ شوی نه یم چې نارینه استاد دی له محصل سره غیر اخلاقی چلند کړی وي. هنجونو هم تر اوسه داسې شکایتونه نه دي کړي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد فیض الله جلال دغه موارد یو شایع ګڼي او وایي چې هیڅکله له داسې موارد سره مخ شوی نه دی.
ما تقریبا 33 سال میشه با پانتون کابل
دی وای زل دری در شکلون راهیسه په کابل په هانتون کې تدریس کوم. په دې موده کې لداس مورید سره مخ شوی نه یم خو په خوښنۍ سره چې اوریدلې مې دي. څوک چې دا کوي باید رسمي شکایت وکړي چې مخایونی ولشي.
باید شکایتشان روشن باشه.
استاد مسعود په کابل پوهنتون کې د داسې استادانو شتون نه ردوي.
دی وای زله دغه مسئله سره موافق یم. یوش مې استادان چې حتی عمر ډیر هم ده غواړي دغه اکاډمیک فضا په ناوړه فضا بدل کړي، او کوم باور چې د خلکو لخوا پر پوهنتونونو شته لمنځه یوسي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین لازادی راډیو سره په خبرو کې لنجونو محصلانو وغوښتل چې دا شان قضیه د ورسره شریکې کړي چې رسیدنه ورته وشي. په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون د حکومت په لویو ادارو کې د کار په بدل کې له ښځو نه د جنسي غوښتنو خبرونه خپاره شول چې دا کار د ښځو د ملاتړو او بشري حقونو د بنسټونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه تورونه تل رد کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
له تورخم سره نږدې لسو کلو څخه سلګونه افغان ماشومان هر ورځ پر مزي اوړي او د پاکستان د بچا مینا په خونځي کې زده کړې کوي. د دغه ماشومانو لپاره اوس په تورخم کې خونځي جوړ شوی چې په نوي تعلیمي کال کې به پرانیستل شي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې ریاست له مشر حسیب الله شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی څنګه کولی شي د غزده کوونکي خپلو ښوونځیو ته جلب کړي.
موږ په درې مهمو پولي ته نږدې ساحو کې درې مجهز ښوونځیو باندې کار شروع کړی چې یو د تورخم د خرګوټي ښوونځی دی، د ګوړکو په ساحه کې یو ښوونځی دی، چې یو همدارنګ د لالپورې ولسوالۍ کې موږ ښوونځي جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې موږ وکړولی شو دلته زده کوونکو ماشومانو ته د زده کړې سالم چاپېریال رامنځته کړو ترڅو دوی خپلې زده کړې همدلته پر مخ بوزي. زموږ توقع او هیله دا ده چې په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ ټول ماشومان په همدغه ښوونځیو کې په خپل نصاب کې د خپل هیواد په نصاب کې زده کړې وکړي. په دې اړه موږ ځینو نورو مسؤلینو سره هم خپل اندېښنې شریک کړې، لکه امنیتي مسؤلینو سره، خصوصا هغه سرحدي ځواکونه چې پوله ساتي، هغوی سره مو دا اندېښنې شریک کړي ترڅو د هغوی په همکاري موږ وتوانېږو چې دغه خپل ماشومان خپل ښوونځیو ته راوړو په خپل نصاب کې زده کړي.
که چېرته دغه ماشومان ښوونځیو ته راوستل شي، هغوی مثلا د شپږم و متم پورې په پاکستاني نصاب باندې زده کړه کړي، دا څنګه تاسو په افغاني نصاب باندې ریپلیس کولی شئ؟
دوی لپاره موږ د ژبې یو لنډمهاله پروګرام لرو چې کله هغه ماشومان چې په نورو ژبو زده کړې کړي او بیا په نیمه کې راځي افغانستان ته، په دې ژبو سره وارد نه یو نشي کولای چې زده کړې وکړي. دوی لپاره موږ لومړی یو لنډمهاله پروګرام تطبیقو ترڅو د دوی د خپلې ژبې ټرمینالوژي او هغه ټرمینالوژي چې موږ په پوهنې نظام کې استعمالو د هغوی سره بلد شي او وکړي شي چې خپل زده کړې پر مخ.
اوس چې د اقرا برنامه په ننګرهار کې هم پیل شوې ده، او په ننګرهار کې به سبان دي 200 خونځي تاسیس دلته نوی تاسیسوي، ته دغه اقرا برنامه نه په سو خونځو باندې کار روان دي او سه په پلان کې لري مخ.
یو خو تاسو ته باید سرګند کو چې د اقرا برنامه کوم خونځي جوړیږي. 210 باب خونځي په ننګرهار کې رغول کیږي چې تطبیقي چاري د کلو پراختیا ریاست په غاړه دي. عملا په 500 خونځو دلته اوس کار روان دي چې شوراګانو ته پیسې انتقال شوي دي، کارونه په جریان کې دي. زموږ ژمنه دا ده چې په نږدې راتلونکو کې نو په څو میاشتو کې باید لږ تر لږه د 500 خونځو تعمیرونه بشپړ شي، د ټول کال په اوږدو کې دغه 216 باب خونځي چې دي د دې تعمیر نه وشول.
د ننګرهار د پوهنې ریاست له مشر حسیب الله شینواری سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2100 دیش 15300 شپېته او 15155 کیلو هرتز.
اردن کو په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمیر کسان د پښتو پخوانی سندرې په شو کوري او زاړه ریکارډونه او کیسټونه له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځینې کسان بیا دغه پخوانی سندرو غګول لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجی هم لري. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال لړیو خبریال خالد خان له لوموري سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی. تر رپورټ وروسته د ظفر اقرار یو سندره هم اوریدای شي.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیتو اوریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجه ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. اورنگزیب استاد د کسب په لحاظ د موټرګاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربې تورېدلو شوق او
یاره شوق خو زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده. دا شاعران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بېزګل دا ټکوړي وو ریکارډونه به غږېده.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو دپاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوزګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډنګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې. د پسړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي. خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړي دي.
یاره ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي. کم از کم باندې 100 خوښه تقریبا دي. نور خو ما سره د اردو ډیر شي په سوونو هم زړه دي په خواني.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړې دي. خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم د شپېتو او یو کال دام ده. خو دا ما دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور مشته سیلاب واله خرابې کې.
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دي. خو بیا هغه وایي چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شته.
خارونو تماشا کړم د خارونو تماشا کړم سچ تا پوخلا کوم ځان بتان لګ خف کړم سچ تا پوخلا کوم ځان بتان لګ خف بس وګړک بد مل مکم پښملو بد نشا سچتا پخلا کوم ځان بتا